السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د خبرونه تر ډیره ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وای د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند د سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرطه په ښوونځیو کې شاملېدای شي او کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه نیټه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی د ناټو چارواکو پرون د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا په ملاتړ عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه تلفات اړولي دي اعلامیه وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې له منځه تللي وو او ملکي وګړي د دې ولسوالۍ په مرکز کې نه وو د ناټو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د امنیت قومندانۍ یو ولسوالۍ نوی مرکز یو بلې سیمې چې په 2 کیلومترۍ کې موقعیت لري انتقال شوی دی او دا اقدام له وړاندې نه پلان شوی و د ناټو پوځیان زیاتوي امریکایي ځواکونو نوي مرکز ته په خپلو الوتکو کې د افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کړې ده دوی وایي د سرتیرو تر انتقال وروسته امریکایي ځواکونو د ولسوالۍ تاسیسات او ویجاړ شوي موټر بمبار کړل او هیڅ شی طالبانو ته نه دی پاتې شوی د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرط په ښوونځیو کې شاملېږي د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر اشرف غني د سپارښتنې سره سم په ښوونځیو کې د دې ماشومانو د شمولیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد په مکتب کې درس ویلی هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړي یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړي ده موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي خو که اسناد یې پیدا هم نه شي موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو یعنې محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو
تر دې وړاندې افغانستان ته بیرته راستنه شو افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی ماشومانو ته په اسانه په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کیږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلند سره د 50 اوورونو لوبه کوي دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنیو لوبو جام خپل کړي تر دې مخکې دواړو لوریو څلور لوبې کړي دي چې لومړی دوی افغانستان ګټلی او درېمه او څلورمه لوبه آیرلند خپله کړې ده او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځشنبه پر ورځ په دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوب ډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه په دې سیالۍ کې چې د قطر په پلازمینې دوحه کې وشوه لومړی ګول افغان لوبغاړو د لومړۍ نیمۍ په لومړیو شیبو کې وهه د شریف محمد له لوري له لومړی ګول وهلو وروسته سنگاپور د لوب مساوي کولو هڅه وکړه او په دې کې بریالی شو خو د دوهمې نیمۍ په لومړیو شیبو کې د افغانستان مصطفی ازادزوی ګول وهه او لوبه د یو په مقابل کې په 2 د افغانستان په ګټه تمام کړه کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د پوتین د رسنیو دفتر د پنځشنبه پر ورځ اعلامیې په خپرولو سره دا خبره وکړه په اعلامیه کې راغلي چې د مارچ د 28مه په بحث کې به د پوتین او روحاني تمرکز تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او پانګونې په اړه وي دوی به د انرژۍ او ترانسپورټي بنسټونو په برخه کې د لویو ګډو پروژو پر لارو چارو خبرې وکړي خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په انقره کې د روسیې شارجا فیرس احضار کړ ترکیې وروسته له دې دا کام واخیست چې د هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وشل شو چېرته چې کرد وسلوال واکمن دي او روسي سرتیری هم پکې موجود دي ترکیه وایي پوځ د سوریې په افرین سیمه باندې له چېرته نه چې پر ترکی سرتیری ډزې شوې وې ځوابي برید وکړ دا سیمه د کردانو د وای پي جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین مفتوغلو وویل هیواد روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کې چې وای پی جی کورد وسلوال پکې دي د روسي سرتیرو د موجودیت په اړه خپله اندېښنه وړاندې کړې ده ترکیه په سوریه کې د داعش پر وړاندې د مځکني ځواک په توګه د کورد وسلوالو پر دې ډلې د امریکا د تکیه پر وړاندې هم اعتراض کړی دی ترکیه وایي د وای پی جی کورد وسلواله ډله تروریستي سازمان دی راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړي وموندل شول، د زیاتو کسانو د ډوبېدو په اړه په ژوره توګه اندېښنه شته. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغه کشتۍ کې چې پاتې شونې موندل شوي دي شاید له 120 نه تر 140 کسان سپاره وو. په دې وروستیو کې د قاچاقلوونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تیرولو بهیر پراخ شوی دی. د کډوالو اداره یا IOMY یوازې د سږني میلادي کال له پیل راهیسې 559 کډوال چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس وروسته له هغې نیولی چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د پولیسو ویانو ویل د فرانسوي جواز او پلیټ درلودونکي موټر چلوونکي په انتریوب ښار کې له ترافیکي 3.13 په ډېر سرعت سره د یوې ګڼه ګوڼې سیمې پر لور ولاړ خو مخه ونیول شوه. د بلجیم سارنوالانو دغه کس فرانسوي بللی خو پولیس وایي هغه په خټه د شمالي افریقا دی. د د ښار د پولیسو مشر سرچ مویتوس یوې خبري غونډې ته ویل دی وی د سهار شاوخوا 11 بجې یو موټر په ډېر سرعت سره په د میر سیمه کې د خلکو د تګ راتګ خنډ شو. زموږ پوځي همکارانو سمدستي د موټر د درېدو هڅه وکړه خو موټر ونه درېد او د ترافیک له 3.13 د رود د څنډې پر لور واوښت. زموږ د بیړني غبرګون ډله راورسېده او موټر چلوونکی ونیو. هغه په اصل کې د شمالي افریقا وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې چا د زیان اوښتی او که څنګه. ازادي راډیو په اف ام سل 15.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوس د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې مسکو راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې ویل کېږي امریکا ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په اروپا کې د ناټو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوی هم وي. دغه امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو 14 کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي. نو د خبره ناټو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي سي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قبل ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه په کشتۍ کې وسلې د عامو رود له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا یې د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالیو ته وړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دی. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
اصف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالي استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی او موږ تاسې ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ
بلخوا افغان حکومت تیره اونۍ ویلي وو چې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي چې روسي چارواکو ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړی چې دوی غواړي طالبان له تروریستي کړنو لاس واخلي او هغوی د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. ټاکل شوی مسکو د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون 12 هیوادونه برخه اخلي. روسي چارواکي وایي په دې غونډه کې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به په دې غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. طالبانو رویترز خبری آژانس ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پام وړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او معنوي ملاتړ پورې محدودېږي.
له اجمل انڅخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي.
د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د نن او له افغانستان څخه بهر د ګڼو خبرونو د ریپورټونو او لیکونو مهمه موضوع د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه خبره شوې ریپورټونه وو. طالبانو د سنگین ولسوالۍ د بشپړ نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت بیا وایي سنگین په بشپړ توګه له لاسه نه دی وتلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د ملي اردو ځینې سرتیري د دفاع وزارت د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ د شکرشیله سیمې ته انتقال شوي، خو د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سنگین ولسوالۍ طالبانو نیولې. نیویارک ټایمز هم په یو رپورټ کې د سنگین د سقوط په اړه د ولایتي او مرکزي چارواکو زدو نقیص څرګندونو ته اشاره کړې او وایي مخکې له دې چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال ائتلاف د سنگین ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د شاوخوا 400 ولسوالیو په مقایسه ډیر برتانوي او ورپسې امریکایي سرتیري وژل شوي. د ورسپانې په وینا په راوروسته موده کې په سنگین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د دفاع لپاره د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه سرتیري وژل شوي. نیویارک ټایمز اتوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه هڅو او هوایی بمباریو چې د سنگین د سقوط د مخنیوي لپاره یې ترسره کړي ظاهرا د دې ولسوالۍ د سقوط مخه نه ده نیولې. نېشنل انټرست خبرونې د نامتو څېړونکي بارنټ روبینی واوږده مقاله خپره کړې چې سرلیک یې امریکا افغانستان له ترهګرۍ په بشپړ توګه نشي خوندي کولی. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په شمول د یو شمېر امریکایي قومندانانو او سناتورانو هغه غوښتنې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د وسنۍ په ټپه درېدلې حالت د بدلون لپاره د اضافي ځواکونو او اضافي واکونو په برخه کې کړي. خو لیکوال برنټ روبین وایي د اضافي واکونو او اضافي ځواکونو معنا به دا وي چې امریکایي ځواکونه بیرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شي او دا کار به د ولسي افغانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول به وسنۍ پټه په درېدلې حالت لږ څه بدل کړي، خو دغلته به جګړه اوږده کړي. خغلی روبین په سیمه کې د امریکا وسنۍ پالیسۍ ته په اشاره ویلي دا پالیسۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې د هغه جیوپولیټیکي وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ نه کوي چې د نړیوالې ترهګرۍ لپاره یې شرایط برابر کړي او یوازې په سیاسي لارو چارو یې حل موندل کېدای شي. بارنټ روبین په دې لیکنه کې زیاتوي ترهګري د ترهګرو د موجودیت له کبله نه ده او نه د ترهګرو په وژلو ترهګري له منځه ځي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي طالبان د سړې جګړې تر فشار لاندې د سیمه ییزو رقابتونو په نتیجه کې د افغان دولت د 3 لسیزو سقوط له کبله رامنځته شول. القاعده شبکه د عربي نړۍ پیداوار دی او د شوروي په وړاندې له افغان مجاهدینو سره په جګړه کې له همکارۍ وروسته د دولت د نشتوالي له کبله په سیمه کې وده وکړه. لیکوال زیاتوي داعش چې پر عراق د امریکا د یرغل نتیجه ده هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې له ورته شرایطو د پښو ټینګولو لپاره ګټه پورته کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د تکلیکلو پاړه له شاعر او تکلیکوال ماخام خټک سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
یاره زه په خپله دا نه ګڼم چې په دې کې د پلاټ وي د داستان په شانته د افسانې په شانته.
رفیع الله زمیر د شیرونو د ترنم په باره کې راته غږیږي.
ترانې به مې ویلې ښوونځي کې بیا استادانو به وي چې ستا ډېر ښه غږ دی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره سه شنبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د نوروز ورځ د زیارتونو د عالمونو په نویو کولو او نورو ګڼو میلو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش د بلخ ولایت د سخی په روضه کې په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست. په دې پیغام کې ویل شوي و چې نوروز د سولې، دوستۍ او ورورولۍ جشن دی. په دغو مراسمو کې په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیکو غړو، کورنیو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی وو. په بلخ کې د نوروز میله تر څلوېښت ورځو پورې دوام لري. په روانه خپرونه کې په دې اړه مرکه هم اورېدلی شئ. دا استاد سکندر مهاجر فلم د جنوبی افریقا د فستیوال غوره جایزه وګټله. د جنوبی افریقا د فلمونو فستیوال چې هر کال د مارچ د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، سکالی د افغان فلم جوړونکي استاد سکندر مهاجر فلم ته غوره جایزه ورکړه. د تان سایټ په حواله د مهاجر فلم چې د استاد سکندر په لارښوونې جوړ شوی یو داستاني فلم دی چې د مهاجرو ستونزې پکې بیان شوې دي. ښاغلی سکندر چې اوس د دیانا کمپنۍ مشري کوي وایي مهاجر فلم تر دې لمخه هم څو معتبرې جایزې ګټلې دي. ښاغلی سکندر د افغان سینما تکړه ډایرکټر دی چې د سینما په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د نوموړي د نورو فلمونو ترڅنګ د مدرسې په نوم یو فلم هم ډېر ستایل شوی دی.
نوروز یا د کال د لومړۍ ورځې میله د آریایانو له لرغونو میلو څخه ده. په دې اړه مشهور روایت دا دی چې اما پاچا لومړی ځل دا جشن جوړ کړ او څو میاشتې مختلفې میلې روانې وې. په تاریخ کې راغلی چې د سلطان محمود غزنوي په دور کې د نوروز جشن ته ډېره توجه کېده. د نوي کال په لومړۍ ورځ به سهار مهال ټول خلک شنو دښتو ته روان وو او رسم دا و چې د لارې په اوږدو کې به یې په یو بل شات خوړل او روانو خلکو به یو بل ته اوبه شیندلې. په وروستو کې په زیارتونو کې د نعت ویلو، قوالی سندرو او د زیارتونو د عالمونو او جنډو د ټوکرو د نوې کولو دود هم رواج شو. همداراز په ځینو سیمو کې د نوروز له میلې وروسته ځینې ورځې خلک سارا او دښتو ته په تګ سره په نیک فال نیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د نوروز تره میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی په مزار کې له څو تنو سره د سغنۍ میلې په اړه مرکی کړی دی. په مور تر اړوم
زه سمیم یم مزار شریف ښار.
سمیم جان په دې اړه کې وایي چې نوروز ته کله کله تسلیل کیږي او د څو ورځو د پاره دی.
نوروز مزار شریف کې هر کال د عمل په اوله تسلیل کیږي. جنډ بالا نه تر څلوېښت ورځو دوام لري. نوروز ته د ټولو مختلف ولایتونو خلک راځي، حتی د له هېواد نه له بهاره خلک نوروز ته راځي. او په دې د نوروز نه وروسته د دهقان میله ده او خلک زی دښتو ته، شادیان دښتو ته، مارمول دهدادي او نورو دښتو ته ځي د تفریح لپاره او وزلوبه کوي او نور عناوي بازیان دي.
د ښځو په اړه کوي په نوروز کې ښځې دته دویم د نارینه په شان نوروز لمانځي.
او په مزار شریف کې کوان راخلي او د راوزې په چارباغ کې او په پارکونو کې دی د نوروز جشن لمانځي.
نوروز سره له دې چې په نور سیمه کې هم لمانځل کېږي، خو دلته ورته شاندار مراسم ترسره کېږي. نوروز تر څلوېښت ورځې په مزار شریف کې لمانځل کېږي. دوی په دې جشن کې دښتو ته وځي او هلته ساتوې کوي، او تر څنګ یې نارینه چې دی هلته لوبې کوي او نور ولسوالۍ ته ځي شنو ځایو ته. تر څنګ باید ووایم چې یو بل رسم هم دا دی، هغه کوم کسان چې نامزاد وي له نوروز څخه څو ورځې مخکې یا هم د نوروز په ورځ د نوروزي په توګه د ناوې یا د زوم کور ته څه تحفه یا سوغات وي. د دې سره سره دلته نور دودونه او مراسم هم شته. مثلا د ادیبانو لخوا دلته مشاعرې جوړیږي چې پکې خلک ګډون کوي. همدارنګه په پارکونو کې له شپې لخوا خلک جونې نارینه ښځینه ځي هلته دا مراسم لمانځي او تر څنګ جشن نیسي.
ماخام خټک شاعری کوي، کیسې او تکلونه لیکي. کاغلی ماخام د مسلک له پلوه قانون پوه دی، خو د ژوند زیاته برخه یې په لیکوالي او شاعری کې تیریږي. کاغلی خټک چې له اوږدې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په کراچۍ کې ژوند کوي، تر اوسه دولس منظوم او منصور اثر خپاره شوی دی. ماخام د تکل لیکلو پر تخنیک یو څیړنیز اثر هم لیکلی دی. دی وایي تکل یو ډیر خوندور ژانر دی، خو په پښتو کې ځکه کمه توجه ورته شوې ده چې ډیر لیکوال د تکل او مضمون ترمنځ توپیر نشي کولای. له ماخام خټک سره زموږ همکار بارکوال میاخیل په کراچۍ کې د تکل په اړه تفصیلي مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ماشام خټک صاحب، په پښتو کې تکل نن سبا ډېر کم لیکل کېږي، بلکې کدا خبر وکړو چې له پیل راهیسې ډېر کم لیکوال داسې لرو چې هغوی د تکلونه لیکلي وي. په پیل کې که د تکل لنډه پیژندنه راته وکړي چې تکل څه شی دی؟
د تکل پیژندنه لکه چې څومره اسانه ده کنه هغومره ګرانه هم ده. چې موږ وایو چې اسانه ده، نو هغه دا ده چې هر سړي دا ډېره یو اسانه هڅه ګڼلې ده. بچ څه شی باندې لیکل شروع کړو، که د نوران شو، که خو چې اخري کې مشکل ترتیب سره لیکه کم اصول دی یا کم انداز دی کم لیکل بیا ډیر ګران دی. ولی ګران دی؟ اسانه خبر مونږ وایو چې تکل لیکل په پولیسرات تلل دی. پولیسرات باندې تلل ځکه چې یو طرف ته بیا د پورا اصناف وسره، چې یو طرف ته مضمون دی، بل طرف ته کالم دی، بل طرف ته افسانه ده. نو دې کې دا ټول سیزونه ټچ کیږي، نو ټول نه بچ کې هم او د ټولو سیزونو سره دا ونډه هم لري، ته دونه بچ کې هم مضمون سره دا ونډه لري. خو سوال دا چې تکل بنیادی شی څه شی دی؟ تکل چې مونږ کوم لیکو وایو چې را تکل مونږ څنګه پیژنو او تکل څه شی دی، نو که ګورې نو دا په داسې یو ادبي هڅه ده، کوشش دی چې دا مونږ د مضمون په هیئت کې لیکو، خو دا بیسیکلی مضمون نه وي، هیئت د مضمون وي. خو دا هم ضروري نه ده چې د مضمون په هیئت کې، خو تر ننه چې څومره لیکل کېږي د مضمون په هیئت کې لیکل کېږي، خو د مضمون نه دی، دغلته د مضمون نه بیا دی بیلیږي. څنګه بیلیږي؟ د مضمون د پاره خپل یو عنواني دغه موضوعي، هغه موضوع چې کومه ده بیا مونږ د یو ترتیب سره لیکو، بیا هغه ترتیب نه پسته مونږ نتیجې خسکو، بیا دغه یو احتتام وي. خو دا په تکل کې نه، د تکل د پاره دا ضروري نه چې تمهید دی وي، دا ضروري نه چې پاغه شانته په ترتیب کې دی لیکل شوی، نه نتیجې اخیستي، نه حوالی پکې. ٹھیک شو؟ دا یو سیده ساده په ډیر خوند خوند یو موضوع ته سړی غاړه وزي، بیا هغه موضوع را برسېره کوي، دغه پټ پټ اړخونه چې کوم موضوع دی هغه پډر خوند خوند خپل کاری ته خپل اوریدونکو ته ورخی چې دا شی څه شی دی، یو کوم شی په څنګه په ور باندې پیژني. او په هغه کې دی نه صرف دا سیز پټه ګوشه راخاره کی، بلکې دا خپل ځان چې کوم دی، د ذات چې کوم دی، دا هم په لیکوال ورو پیژني. خو تا سیز د تنز مزاح کی وی، دا به سنجیده نه وي، دغه دا چې کوم دا لایټ موډ چې د دې کوم دی، دا د دې پیژندنه ده. دا به بیا پته لګی چې را دا چې کوم شی لیکي په کوم موضوع باندې په لایټ انداز کې روان دی، تنز مزاح هم ده پکې، خوندم ده پکې، د خلکو په مخ باندې مسکا هم راولي، او یو ادبي چاشنی هم پکې موجوده ده. نو دا به تکلی
تاسو ول چې د جوړښت له پلوه څه ناڅه دا مضمون ته هم ورته دی. نو آیا موږ دا ویلی شو چې دا ځان ته یو بیل صنف دی، کنه دا د تنز غوندې د لیکلو یو سبق دی؟
نه، تنز خو چې کوم دی، تنز صفت دی کنه، تنز صنف نه دی. او تکل چې دی دا باقاعده صنف دی، لکه څنګه اوس موږ دا وایو کنه چې چونکه مضمون دی، نو مضمون نه دا وته دی، نو ځکه دا صنف نه دی. دا چې غزلم چې کوم دی، د قصیدې نه وته دی، د قصیدې د تشبیب نه وته، نو بیا به موږ غزلم ځان ته صنف نه ګڼو. کچری موږ دا خبره کو، بیا به موږ دا اطلاق داسې کو چې را بیا خو غزلم صنف نه دی، ولی چې د قصیدې د تشبیب نه وته دی، دا څنګه ده؟ دی چې وته د بیا خپل ځان پیژندل دی، دی به یو خاص صنف په شکل کې د خپل ځان ودرولې دی. بیا یورپ کې چې کوم راغی، نو هغه بیا مضمون او لایټ ایسه دا بیا لګون، دا لایټ ایسه چې کوم دی، دا بیا پښتو کې تکل یا حسا ده، چې اردو کې ته انشائیه وي. نو دا دغه دا لایټ ایسه چې کوم دی، پلایټ موډ کې دا خبره کتا سو ګره نصابی مضمون چې کوم دی پلایټ موډ کې نه، او چې کله دې پته وي موضوع حواله پلایټ موډ کې نه، لکه ما چې څنګه چې ته حواله ورکای پکې، او بیا ترتیب وي او نتیجه خاص کې، او ته یو خاص تمهید ورته کړی هغه موضوع پیژندنه پکې، نو دا بیا مضمون نه. خو چې ته به راشي بغیر تمهید تر یو موضوع ته غاړه وتل، یو ادبي خوند خوند باندې پاره باندې خبره کوي، نو هغه بیا تا کلی
په تکل کې د داستان غونې کریکټر او یا پلاټ هم وي کنه، هغه ته مرته نه لري.
یاره زه په خپل دا نه ګڼم چې په دې کې دی پلاټ وی د داستان په شانته د افسانې په شانته، ځکه چې په هغه کې افسانې کې چې مونږ کله د پلاټ خبره کوو، نو پلاټ چې کوم دی، نو بنیاد لري په کیسه، یعنی د کیسه مربوط شکل پلاټ ده کنه، نو چکل بیا موږ په دې کې مربوط شکل وګورو دا بیا مضمون ته لاړ شي، تکل چې بیا موږ مربوط کوو موږ خلقو چې خاصه ترتیب پې کې نه د مضمون د دغه پلاټ او دغه مربوطوالی نه چکل موږ راو بسونه دا بیا تکل
د جن نورو منظوم او منصور اصناف غند تکل هم پښتو ژبه تل نورو او بهرنه ژبه راغلي دي، هغه کې موږ افسانه یا لنډه کیسه یادولای شو یا فرض نظم یادولای شو، هغه ډیره واده وکړه څه فکر کوي چې تکل کله پښتو ته راغلی اولی دومره کم لیکل شوی دی، ډیر کم شمیر لیکوال لرو چې هغوی د تکل لیکلی وي؟
اول خو د مونږ دا غلط فهمي لري کو چې تکل د اردو په لار راغلی دی، تکل پښتو ته د اردو په لار نه دی راغلی، دا د ټولو نه غټه غلط فهمي ده. دا د ټولو نه اول سلیم راز صاحب سره زمونږ نن نه دلته کراچۍ ته بچ راتلو نو زه محب چې هغه وخت لا مونږ لکه د کتابونه په دې تکل نه وو لیکلي، خو بهرحال تکل به ما لیکلو. نو په هغه ورځو کې 50 کاله د سفرنامې او 50 کاله انشایه یو هڅه سلیم راز صاحب کړی وو لیکلي کړی وو، هغه دا ویلو چې انشایه ته تکل یا ساړو ضرورت نه، انشایه وته په کار چې اردو کې ته انشایه وي مونږ ته ولي نه وي، افسانه وته اردو کې مونږ ته وي، ناول وته په اردو کې وي ولي وته مونږ نه وي. نو بیا د طاهر صاحب په ځای کې بولډن مارکیټ کې مونږ سره ناستو غرمې ډوډۍ نه پسته، نو بیا ما وته چې سلیم راز صاحب سره په دې اختلاف لرم چې تکل کله هم نه دراغله د اردو په لار باندې، تکل چې اردو کله پیژندل ولا په کال 1950 کې 1950 کې چاغي کله نو انشایه لفظ وته ورکول ټکی وته ورکول، نو په دغه ورځو کې پښتو تکل باندې تنقید کېدو، یعنی پښتو تکل دومره مخه تللی چې تنقید ته وړاندې دی کېدو، چې دا غالبا کال 1952 دی کال 1953 دغه خواوشا کې دی چې عبدالحی حبیبي صاحب ولسی ادبي جرګې کې تکل وړاندې کړی دی او دا تکل تنقید ته وړاندې کړی دی او دغه تکل نوم دی آزادي چارته ده. او بیا په دغه تکل کې خپل یو ډېر غټ طنز دی، عبدالحی حبیبي صاحب چې په 1952 دا کې راځي آزادي چارته د دې موضوع نه هم ډېر شی اخیستلې کې د دینه دا په خپل ډېر غټ طنز دی.
کدا وګڼو چې حبیبي صاحب د پښتو لومړی تکل لیکونکی یا تاسې د تکل پر اصول باندې کتاب لیکلی دی، په هغه کې مو دې ته تکونکی ویلی دی او زه به ورته وایم چې تکلوال به ورته وایم چې لومړی تکلوال استاد حبیبي صاحب دی، له هغه راهیسې اوس شاوخوا 70 کاله کېږي، خو اوس هم ډېر کم لیکوال لرو چې هغوی تکل لیکي. څه فکر کوئ ولې د لنډې کیسې یا د افسانې غوندې تکل دومره مشهور ولې نه سو، دومره مینهوالې ولې ونه موندل؟
اول خو زه دغه خبره کوم چې ما دا خبره نه ده کړې چې عبدالله حبیبي صاحب ولنه تکل نگار دی، د داور خان داود صاحب د تحقیق طبيعي ایوب صابر یا د حضرت زبیر د تحقیق د مخه اولنې لیکونکي چې کوم دی غسن برسن کاکاجي او راز داخلي خي چې هغه اولنې تکلونه لیکلي دي، راز داخلي صاحب هم خي او سن برسن کاکاجي صاحب. اوس دا پتن چې دا دغه سيزونه دا غین وړاندې دي دی خي کده دینه ورستو، خو زه چې کوم دا هم چې هغه کوم دا باضابطه چې کوم تنقید ته وړاندې شوی، نو دا زه چې کوم غوړم ګورم نو زم چې لکه هر سړی چې پلانې لیکلي خو دا غي یو خاص شکل نه ورخي کنه، دا باقاعده په ولسی ادبي جرګې کې وړاندې شوی دی کنه، نو په دې باندې بسمره تنقید شوی بسمره خبرې به شي وي څنګه نه. بل تاسو چې کوم یو هو کړل خبره چیرې دا ولې ونه لیکلی شو، تکل تقریبا بلا لیکلی شوی دی، خلکو کوشش هم وکړه دی خود کامیاب شوی دی دی پکې. اصل وجه څه ده چې خلکو اوس په پښتو کې څومره تنظیم مزا لیکلی شوی دی، نو اوس دلته کې کوم تنظیم مزا والا خلک دي کنه، اوس ته وګوره چې څومره چا تحقیق کړی په تکل باندې، نه هغه صرف په تکل نه هغه تنظیم مزا هم راغستی، ټول 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 تنظیم مزا او دا تکل دواړه سره ورګډ کړی دي. نو دلته بیا دا پته نه لګی چیرې دا تنظیم مزا څه شی شو نه، او دا تکل اوس تنظیم مزا چې کوم دی دا صنف دی، دا په افسانه کې کې دی، دا په ډرامه کې کې دی، دا په غزل کې کې دی،
صنف دی او کله لیکلو یو سبک دی یو طرز دی
صفت دی، تنظیم مزا یو صفت دی صنف نه دی، تکل کې کې دی په شعر کې کې دی،
برق صاحب صاحب لاجام برق صاحب د شعرونو یو ټول کې تنظیم شعرونه
ټیک شو کنه، دا دغه خبره ده. اوس هغه خلکو چې چا څومره تنظیم مزا لیکلی و تو ګره ته کې هغه خلکو په تکل کې چکل ته یک تکل ته کې هغه په کې درو منډي بیا چکل تکل خبره کوي بیا هغه تنظیم مزا ته لاړ شي. اوس زه دغه وایم چې تنظیم مزا چې کم دی دا د تکل د پاره خو خاص ده، په تکل کې به تنظیم مزا وي په کار دی چی وي، خو هر تنظیم مزا تکل نه دی. اوس خلکو بلا ولیکلو خو چونکه چې بیا کله به تله وتللی شو، نو هغه سیزونه خپل ځان ته بیل شول چې تنظیم مزا څه شی دی او تکل څه شی دی. نو بیا ځنه خلکو چې اوس چې زمونږ د تنظیم مزا لیکونکي داسې دي کنه چې د دوه د صنف نازک په شان ته د دې رویه ده، نو چې کله تنظیم مزا خبر راشي تنظیم مزا والا تنظیم مزا په صف کې ولاړي، چې کله تکل خبر راشي بیا هلته ولاړي. په دغه وجه باندې هغه تکل چې کم دی هغه ته خلک سنجیده نه شو چې هغه تنظیم مزا به بیا خلکو تکل ګڼل، یا به چې څه شی ته نوران شو څه به ولیکو لایټ بیا بیا خیری کې چې تکل دی بیا ځنه خلکو چې مړه کمزور ہے صحیح خو کمزور ہے تکل خدا ہے کنا دغه سیستم په اغه کې بیا خلکو وت څوک سنجیدن شو زه یو دوه نمونه چې کوم دی اغاز دا غنما چې هغه کل وقتی په پښتو ادب کې یو جمیل یوسف زئی او بل چې کوم دی اغا ډاکټر اسرار دی بیا کل وقتی تکل نگارانو چې دی بیا باقاعده تکلونه ولیکو او بیا د دې د لیکونو د وجنه اغه ته یو باقاعده د صنف درجه ملو شو زه دا چې په ولنی دور کې چې موږ لیکلی شو چې الګ 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 ولیکو خو دغه ته باقاعده د صنف شکل نه ورکړل شو خو چې کل ډاکټر اسرار او جمیل یوسف زئی لیکل نو اغا بیا په رسالو کې باقاعده د صنف په شکل کې ولیکل شو اغه ته بغت څنګه افسانه ته بزین لیکل شو دا سی ته تکل لیکل یو
څنګه چې تاسو وایئ چې ډیر لیکوال کله کله د طنز او د تکل ترمنځ په توپیر کې ورکسي او کله کله هیڅ نصرونه ولیکي او د تکل نمبر باندې کښیږي آیا یو علت خو به د کم لیکلو دا نه وي چې ډیر لیکوال د تکل په دې جوړښت پوسوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کیږي او کنه علت به دا هم وي چې تکل هغه څه لوستونکي ډیر نه کړل پیدا لکه لنډ کیسې لکه ناول یا لکه په شاعر کې غزل چې پیدا کړل
دواړه خبره تقریبا زویم چې دا سي ممکن نه شي یو خدای دې کوم لیکوالانو د هر سیز د پر مطالعه ضروری ده دا څه ده کنه اوس زمون افسانه لیکون کې کوم نه هو افسانه لوسته نو بیا افسانه لیکل ناول بچی چا لیکل نو ناول لوستو بیا ناول لیکلو غزل چې څوک لیکنو غزل لولي نو بیا غزل لیکي دا تکل سره دا د ټوله نه غټه بد قسمت دي دا چې تکل لولي نه او تکل لیکي چې په ول په تکل ځان پوي کې چې تکل څه شه ده د ټوله نه غټه وجه ده اوس یو سوال ده چې ز بیا په تکل باندې زل ول معنا نو دی مطلب چې ز سنجیده نه يم نو چې ز سنجیده په خپل نه يم نو ز لوستون کې مزه څنګه را پیدا کوم نو ولی ډاکټر اسرار یا جمیل یوسف زی ولی خپل ز اومنلو په رسالو کې په لوسو ولی چې دی تخپل سنجیده د تکلونو هم لوستل د په تکل په هدل هم او د بیا تکلونو هم لیکل په انداز باندې نو هغه بیا خلک را پیدا کول هغه لیکوالان لوستون کې را پیدا کول بل چې کوم در رسالو چلون کیو هغه هم په دې سي ضرورت چې دی ته د صنف مقام ورکی وستو ګره کوم رساله چاپ کیږي تاسو په کې خامخه یو دوه تکلونه چې دی هغه په نظر راځي
ماشان صاحب ساس تکلونم په مجلو کې خبريږي او نن سبا د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک زمانہ ده آی کله چې چیري په فیسبوک باندې تکل خبر کوي یا په مجلو کې ساس تکل خبر د خلکو لخوا یو خبرګون یا یو نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه
ما چې په فیسبوک باندې یو خو په فیسبوک دا لایک او ډیسلایک چې ده کنه دا یو خو معیار نه ده فرض کما به یو تکل ویل کو نو سبب راتلم نو یو سل دیر شو یو سل سلویست کسانو به وتا نو ما به چې په پای کې لټول نو هغه کې به زما زه دا نه يم چې ګنه را زه د لستون کی حوصله ځین نه کوم نه یا هغه څنګه نه مننه دا مم نه ده خو مسله چې د خپل سړی مخبل یو معیار خو وی کنه چیرې زه چا وستا یلم چاغه کې به ما وکړو نه بل سي پنځل زدا سي کسانو چې ما ته پدوی چیرې دا خبره چیرې دي کسانو زما دا تکل چې دی لوسته دی یا اوس چې کوم کتابونه زما چاپ دي اوس ما ته ډاکټر اسرار صاحب فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب چې هغه زه يم چې په پښتو ادب کې کپ تکل څوک پويږي کنه نه غړ ډاکټر اسرار صاحب دی ډاکټر اسرار صاحب ما ته فون نو کی چیرې ستا تکل نو کتابونه را ورسېدو دي خط تکل نو دا زما د پرډې راټه خبره چې ما ته فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب دا غوړي چې هغه تکل خپل ماهر سره دی نو بیا دا څه خلک چې ته فون نو کی چیرې ستا تکل نو ډیر خط تکل نه دي لیکل ډیر یاد ترجمه یې ښه کړی دا تکل نو
ماشان صاحب د تکل پاړه ورسې پښتنه دا کوم ځینې د پوهان وایي چې سنفونه چې دی هغه د ارتیا لمخې راپیدا سوي دي یعنی کم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کیږي هغه په نظم کې کیږي کم چې په نظم کې نه کیږي هغه په نثر کې کیږي ته لنډ کیسه یا افسانه هم لیکي او شاعري هم کوي دا راته ویلای شي چې څه ارتیا و چې تاسو تکل لیکلو ته مخه کړه هغه کمی خبرې وي چې هغه تا په لنډ کیسه کې یا په شاعري کې نسوي کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوي
ما تکل په کال 1993 سلور نه شروع کړو تکل لیکل او ما هم تکل اخ کشان ته لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزا په شکل ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم پر 1993 کې چې ما کله اول سیز لیکل هغه ما لیکل مینه د غریبو په وحدت اخبار کې چاپو مینه د غریبو واغې کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینه وی لکه په کلی کې کله کله مینه بده وبل سره چشمن جوړ کړی سلای ور کړې پلانې شي ور کړې دغه شان ته خپل کې کم د مینانو خپل کې کم کلی والے ژوند چې کم وي نه ما په مختلفو شکلونو کې خو بالکل زه د دین نوم خبر چې دا انداز دې دا تکلی دې چې ما کله دا لیکل دغه شان ته ما بیا بل غریب ګل غریب دغه شان ته یو دوه درې سلور ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلی انداز خو ما په تنظیم مزا لیکلی ما چې کله په کال 1995 کې چې زه د اولنی کال ال بی سټوډنټ ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کته د تکل په تکل خپل لاس کرا هغه چې لاس تر هغه چې ما وکتل ما یار دا سوز نو خطل لیکي دوم دا خود دا تکل دی لکه ما بیا و پیژند هغه نه پسته ما بیا باظابتا تکل لیکل شروع کو اولنې تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالو نو دا نه پسته بتر لس دلسو پر تکلون و پجرس کی چاپی چاہی کی تور سپین مور کٹ او تخلص او سیرے دا ٹول بیا پغینا پستا چاپ دی او زدہ آئیما چی دا غی کریڈٹم ٹول ڈاکٹر اسرار تزی کچر ما ڈاکٹر اسرار پغٹیم نویلو سن ما بازار دا تکل نویلی کلے
ماشام سب پپائی کی کد خپل و چاپ اثارو پاڑو معلومات راکی خوب پپائیل کی کد تکل پاڑو راتو ویس چی تکلون مو چاپ دی یا دا تکل پاڑو کم چلی کلی چاپ بیا غراتو ویس
ما دا تکل پاڑا اولنے تحقیقی چکم کتاب و تکنیکی نو آغا پشتو ادب کی دا تکل ابتدا و ارتکا دا چاپ دے کال 2015 کے چاپ دے بیا چکم دے 2018 کے دا تکلونو کتاب چھ دے آغا تخلیق دی جائے کشل تکلون دی آغا چاپ دے بیا دا آغین اپس تا دا انگریزی جبی دا طول نوالنے تکل نگارو بیکن دا الفرید فرانسیس بیکن دولس تکلون نماش باڑی لی دی نو دا دا تکل پاولا او دا غشان تا اولنے کتاب زما پا 2015 کے پا وجود کے نزائجم دا او شاعری وا بیا 2001 کے گلگشت رپورتاجو بیا ډیر لوی گیپ بیا 2015 نه چکم دینو بیا لکه فصل ری بلکیشم دا شاعری دا غیب عالم افسانی دی بیا پس دو یاران دو شاعران دا ریاست تسنیم او دا ممتاز ورگزی مند کتاب دے بیا پس دا یو اہ درے جغونا اجمل خٹک یو بغین کلا بی شاعر دا یو کتاب دے بیا نظام پور او دا پشتو جدید شاعری بیا پس چکم دے دا خیبر افریدی باندے کتاب دے نو دا دلس کتابونو کی دو دا شاعری دی نو ټول نصر دے
ډیر مننه
بس تاسو ډیر مننه
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري
هغه کرکتونکو چې پیغامونه ته په هنري اثارو کې ډیره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نکړي پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډیره وروسته ورپام شي دا ځل وږمې جبار خیل هم داسې یو نقل لوستی ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډیر څه یادولی شي
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د ته یې هم حساب نه و معلوم د شتمن لویه ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی یې لمړینې ناروغۍ او مصیبت خوندي ژوند ولري خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګ نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې ته دی چې عمرې زوی یې راوباله ورته وی ویل بچیا زه تا ته خپل شتمنی پریږدم او له ژونده بیلیږم ته به ځان ټول عمر له دروغجنو او ټګمارو خوندي ساتي او کله چې دې وغوښتل چې واده وکړي نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایي بچی نجلۍ درته خوښه کړي هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ نو د پلار تر ټولو پخواني ملګري ته ورغی د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل د پلار سپینګری ملګري د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخوانی دوست ته ورغی هغه ورباندې زیری وکړ چې ډېره ښکلې هوښیاره او د باور وړ پیغله یې ورته موندلې ده زلمی خورا خوشحاله شو خو د پلار سپینګیری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه ولې دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي که د تیږه له لارې لرې کړه نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده او که ونه توانېدې پوه شه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دې پکې نشته هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم د سپینګری له توصیه سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه او له همدې ځایه ودیدله دی چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي سندره ورباندې ډیره خوږه ولګېده او داسې ورښکاره شوه لکه په ډیر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې او زړه یې په ټوپونو شو وری یو سپرانست او د ورېښمینو جامو په زړه وړونکې پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د ور شاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیګه ډېره لویه نه وه، خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړي او ور پوره پرانیزي وس یې ورباندې ونه رسېد. آن د یوې ګوتې په اندازه یې ونه خوځولی شوه. زلمی خورا خوابدی شو، ځکه نجلۍ یې ډېره په زړه ولګېده. خو څرنګه چې تیګه یې لرې نه کړی شوه، نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار پخواني ملګري زلمی ته بله پیغله خوښه کړه او د واده نیټه وټاکل شوه. او دا ځل هم د پلار پخواني ملګري زلمی ته وویل چې تر واده یوه شپه د مخه به د نجلۍ ځای ته ورځي او د هغې د ورشاته ایښې تیګه به لرې کوي. که د تیګه لرې کړه، نو پوشه چې په دې واده کې خیر دی او د خدای رضا پکې ده. او که د لرې نه کړه، مطلب دا شو چې خیر دی پکې نشته او له نجلۍ سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګیري له هدایت سره سم تر واده یوه شپه د مخه د نجلۍ ځای ته ورغی. د چې دوره له شا هماغه اشنا سندره واورېده، حیرانه یې واخیست. سندره نوره هوبهو هماغه وه، فرق پکې صرف دا و چې دا ځل له چنګ سره ملا وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست، هغه بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدې او چې په خپله دې نڅا پیل کړه، د زلمی په زړه کې ورتیر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیګې ته ملا ورټیټه کړه، خو د ویښته قدر یې هم ونه خوځوله. دی بیا هم مجبور شو چې له واده تیر شي او په مازړه کور ته روان شي. د زلمی د پلار پخوانی ملګری په دریم ځل یوه پیغله وموندله او زلمی ته یې د تیرو ځلو خبره وکړه چې که دې تیګه له ځایه ونه خوځوله، نو واده به ورسره نه کوي، ځکه خیر دې پکې نشته. دی ډاډه و چې سپین ګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باور نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیګې ته وارخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یوه شپه د مخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېدلو ګامونو وارخطا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت هماغه خوندوره سندره واورېدله. زلمی چې دا ځل ور یو څه پرانیست، د بزګرو او خوارانو په جامو کې ناسته پیغله یې ولیده. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستن او تار په لاس کې و، بړستن یې ګنډله. زلمی چې په زیر زیر وکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته ورسېده چې د دریو واړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلي، هوښیارې او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، مؤدبې او مهربانې. خو کله چې د تیګې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغی، تیګه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریخ شوي وي د خوځېدو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یې یو سیوری ولید. سیوری د وره خواته راښویېده او یوه پسته ښځینه آواز وویل، که دې اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. انجلۍ هم په دې پوهېده چې له دې زلمی سره به واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې وي. البته دوی په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه دې یو بل خوښ کړي، بلکې دا هم پکار ده چې دواړه دې د ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خنډونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پرېږدي.
رفیع الله زمیر لڅو کلونو رئیسی د شاعرانو شیرونه په مترانه منداز کې وایي. خغلی زمیر وایي اوغوی چې د شیر په باریکیو پیږي، خ غاغ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووزي. ترنم او خو غاغ شیر ته وزري ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي، پام ورته راړوم.
د ازادی رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په اکثر مشایرو کې د زینو شاعرانو له خولې بیلابل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلی، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغه په خپل شاعری نه کوي خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر خولي आवाज ترنم کوي او اوریدونکو په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژوندیو په کتار کې د خوست اوسیدونکو رپی الله زمیر هم دی. رپی الله زمیر هم د اوس ما سره ناست دی، له د بترنمو نام واورو او د د زړه خبرې او غوښتنې به هم سره په ګډه واورو. د د یوازې ما نوم واخیست، د به بشپړ پیژندګلوي را سره شریک کړم.
مننه تپان صاحب، نوم خو مې تاسو واخیست. رفیع الله زمیر هم د خوست سیمه اوسیدونکی او همدارنګه دلته مختلف ادبي بندارونو کې برخه اخلم او د دې ترڅنګ پانتون هم لولم د اقتصاد پانځي او رسنیو سره هم کار کوم.
ډیره مننه. د اقتصاد پانځي محصل بیا په مشاعرو کې برخه اخیستل ډیر لرې فاصله نه ده؟
زه فکر کوم چې که یو څوک د خپل مسلک سره یو ښه ذوق پالي زور سره جوړ یم، ځکه چې ځینې خلک دی هغوی چې بد ذوقونه پالي، نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق وپالي چې ټولنې ته یې خیر وي او حد عقل تاوان خو یې ورته نه رسیږي. نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسیږي.
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي؟
نه، بالکل نه، ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی. بیا نو زه غلطه زده کړ کوم او په دې ډګر کې واز خپل ذوق پاله موزه ضروری دا غنم چې باید د ادب په برخه کې هغه کده هر ډګر خلق دی دوی باید له ادب سره مینا والا قول لري، ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند کلا ده. هغه څوک چې له ادب سره مینا لري دا غوی ژوند په یو بیل انداز روان وي او غوی په ټولنه کې رحم دل عاطفي او نسبتا لنور بدل خلق حسابيږي.
خبرونه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډېر زر پرمختګ کولی سي یا ډېر پرمختګ کولی سي سي هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي او په بېلابېلو مسلکونو کې څومره کتابونه پیدا کوي هغوی بادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي. اول بادیبانی بیا به مسلک خاوندانې. په اقتصاد کې هم داسې ده که زه غلط څه وایم؟
بالکل، زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دي حتمی ادیبان وي، ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري، خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي. او د دې ترڅنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره د دې چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي، د دې ترڅنګ ادب پالون کې هم دی او د ادب په برخه کې هم ډیره ښه مطالعه لري.
تاسو سره خبرې ډیرې وکړې، تم سي څنګه ماری پکړه وي اوریدونکو ته هغه ترنم برخه و. تاسو بلابل مشایرو ته ځای په مشایرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وایي او تا خپل ویل سي د دې ذوق غوښتنه د ذوق پالي، نو د ذوق دی پالنې په اساس مونږ ته نه وهیله کو سي یو ښه ترنم په اوریدونکو پیرزو کې سي هغه تا وویني سي څنګه ترنم.
مننه. نو زه خو خپل شعر نشم لیکلی څه ډول چې تاسو یادونه وکړله، بل د لطیف الله زمیر صاحب یو شعر دی هغه به ترنم کوم.
ارشاد:
په څنګل زه ما ویدا یې زبا ورکا ولینا شم آیدا پا خپالتا یه زباور کا ولینا شم زڑل ڈیرے مودی وروستا دولفت پا میں کدکے زڑل ڈیرے مودی وروستا دولفت پا میں کدکے درے دالے پل مان جائے زباور کا ولینا شم آیا دا پا خپالتا یہ
زبا ور کا ولینا شم زپو ہے گا مچمرا ما ستاد تگنا پسبا مرما ہے زپو ہے گا مچمرا ما ستاد تگنا پسبا مرما خط خان دے وائے خائے زباور کا بلینا شم پچنگل زا ما ویدائے زباور کا بلینا شم
ڈیرا مننا ضمیر صاحب ترنم تھا سنگ مکھا کڑا اکثریت شاعران خپل شیرون ترنم کئی تو بیا دنور شاعران شیرون ترنم کے سنگا
بالکل نو اصل کے داو چھ اڑکوالی نا چھ خونزی کیو منو اغل تھا ما بیا ترانے بہ میں ویل خونزی کی بیا استادان بہ چستا ڈیر خگ دیں نو آگے وق کیوں ڈیر وڑو کے مدا ہندی سندر بہ میں چاورے دل اوم آگا بہ میں داس گڑے وڑ از دکول پختو سندر ہم سے چھا بہ ویل بے نو از دکول بہ میں خوب بالآخر آگا وقت کل کرن خان سندر پیل کڑلے نو ما دا غل لمڑن البم ماز دیگر آگا واورے دن زیاد خوان دیرا کڑ آگا ڈیر سندر ما تھا یاد خو بالاخره بیا زمون خو خوم داس بدل شو سره هارون بچا بیا ما ته ورستو ډیر خوند را کړ نو دوی سندره به می ویل او بیا داس وخت هم راغی چې خپل می زینې شعرونه را واخیستل طرز می ورته جوړ کړه غو بس مشاعرو کې ملګرو خو خول نو ما سلسله داس روانه ده تر اوسه پورې
تا دی هارون بچا یادونه وکړه کوم دی هارون بچا غزل دی ترنم ویلې چیرته او تر هارون بچا دی خو ویلې کنه
هله کوم نو هارون بچا خو اغه نه خو یخ نه شو ویلای زکه چې اغه خپل کمپوز ورته جوړ کړی دا اغه ډیر لوی استاد دی خدا چې موږ دا اغه نه کاپی کوو دا اغه نقل کوو نو نه پېږم چې خبوي کنه به ویخه نو اغه یو د ممتاز رکزی شعر ویلای دی
هم دا اوس 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 هم دا اوس بشراب اوس کم پا نهرا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس سو دا حق نہ دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا زورا ورا ہے زورا ورا سخبارا ترا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس سو
کوم شیر دی ترنم نوروز تا تاسو دی مجلس دی گډونوالو یا دی مشاعره دی گډونوالو غبرګون وینئ څه احساس کوئ
مننو اتمن هر کله چې سړی یو عمل کوي چې عکس العمل یې ونه ګوري هغې پورې یا که عکس العمل یې ښه وویني نو ادامه ورکوي او که یې ښه نه وګوري هغه عمل پرېږدي. نو زه هم چې تر اوسه دې ډګر کې هم د ملګرو ډاډ دی د دوی داد دی او همدارنګه هغه مینه چې دوی موږ ته راکوي نو موږ هم تر دې حده پورې اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې روان یو. دوی ډېر خوشحاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي.
دغه خوشحالی ستا ته ملګری درکوي موسیقۍ ته به دې مخه کړي؟
دا خبره ده ځینې ډېر ملګری دي هغوی ما ته دا وایي هم خو زه بیا ډېری وخت ورته دا وایم چې پښتون قوم دی او پښتون قوم کې بیا ما ته هغه بیت ډېر یادېږي چې نن یې ګل سبا یې کاڼي په لاسو کې د دې خلکو الفتونه ما ته یاد شي. نو بس همدا بیت ما ډېر له دې برخې نه بیا لاندې راغورځوي.
دا دودونه به څوک ماتوي؟ دغه رواجونه دودونه سي تاسو فکر نه کوئ دا دودونه رواجونه مات کوي؟
واقعا ملګری ډېر زیات دا دم راکوي او دا هم ده چې باید پوی خلک دا د رواج له زنځیرونو ځانونه آزاد کړي او هغوی چې عقل لري هغوی سره یو څه فکر دی باید چې ځینې دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې ونه مني. خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کېږي.
یعنی اراده خو لري
داسې نه شو ویلی.
دغه ښار کې چې دغه مبتذله موسیقي تاسو اورئ ایا تاسو ته بیا دا احساس نه درېږي چې یو څوک باید صحنې ته راسي چې دغه موسیقي مخه ډپ کړي؟
واقعیا اصل کې دغه احساس هر وخت کوم ځکه چې دا بې معیاره موسیقي یا مبتذله موسیقي دا خپل زما لپاره یو اذیت وي چې یو څوک یې اوري هم زما لپاره اذیت وي او همدارنګه چې خپله یې هم چرته اورم یا چرته چا لګولي وي نو هغې نه ډېر په تکلیف کېږم او هر وخت موږ په دې فکر په دې سوچ کې یو او دا هیله لرو چې د خلکو د دوی هغه ذهن دې ته جوړ شي او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولري له دې معیاري موسیقۍ سره هر څوک دې ته چمتو شي. نو ځینې داسې سندرغاړي چې هغوی راوتلي دي هنرمندان لکه مثلا هارون باچا کرن خان ځینې نور ډېر ښه استادان هغوی سندرې باید چې زموږ ښه خلک او هغه پوه خلک دې ته باید له اوله نه اهمیت ورکړي هغه واوري او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووځي هغوی چې غږ لري او همدارنګه په شعر باندې پوهېږي باید هغوی دې ډګر ته راووځي چې د دې سندرو مخه ډپ شي.
یو وروستۍ پوښتنې په توګه ځان ته اړتیا نه ویني چې راووځي؟
دا به نو ملګري خوټا کې چې زما لپاره اړتیا لیدل کېږي په دې ډګر کې او که نه
لیدل کېده بیا
نو کلی دل کې دا بیا به وخت ته ګورو ځینو هغه څه چې زموږ په وړاندې زیاتې ستونزې ولاړولی شي اول به له هغو قیوداتو ځان را وباسو هغه ځنځیرونه به ماتو له هغې وروسته به بیا دې ډګر ته راځو.
دا دې بریالیتوب پیدا.
ډېره مننه.
چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو تالا مچے پدے دشت کے دو باران شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو اچیا چولے بڑھے تھا بس ہمارا گھر رہے اچیا چولے بڑھے تھا سما گھر دے سہوا سن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا ساگی اختر ندے چپٹا لونو پیر لینا ساگی اختر ندے
سلام
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
سرگو بلا وقت ما جانا نزما و دزد قرار راشا